سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې د سفیو لاستان ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د خبرلانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندیدو په اشاره ویلی طالب چارواکی دی رسنیو د بیرحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دی ورکړي چې د دې رسنۍ خبرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې پر ورځ د طالبانو شاوخوا شل تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روان و برید وکړ. د سیشنبې پر ورځ د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهرلا کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا خپور شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړې رسنۍ ته د خپرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هیواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورونا څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 150 درجو لوړه شي. ډبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړې چې خلک د پلمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په غذایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د روان میلادي کال لپاره د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې باندې 4 میلیونه ماشومان او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوسمهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,03,000 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په می میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړې چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناتو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتسکی پرون د اگست 3 د لیتوانیا له ولسمشر گیتاناس ناوسیدا سره تر کتنې وروسته ویل د ناتو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د پوینا د پاراونو احتمال ډیر دی. دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغه کېږي چې د بیلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولنډ فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بیلاروس دفاع وزارت دا رات کړه چې ګنې الوتکې د پولنډ قلمرو ته ننوتی او پر وارسای تور ولګاو چې جعلي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بیرحمانه جګړې سره مخامخ دي خو دی زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلنسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو په روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بیګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ بخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکی ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حملې په شاتم بولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځانداراز په دې سیمه کې پر 3 سیمو هوایی حملې او پر 5 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونه پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو مایسک سیمه هم هوایی حملې او بې نتیجې ځمکنۍ حملې کړي دي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اون یونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقرې 2 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په 2 وزن کې د امریکا، جنوبي کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقرې مډال یې وګاټه. په 1 وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبي کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره پایلوبه ته ووت خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله. په دې ترتیب د نقرې مډال وګټه. نورو 4 لوبغاړو بیا د برونزو مډالونه ګټلي او د تورنمنت دریمه کټګوري خپل کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبري کړې دي. له یو سیاسي شنن کې سره مو د بلاول بوټو زرداری او حسین عبداللهیان د سرګندونو او لیدلو کاتونو په ارتباط مرکه کړې.
دغه دواړه هیوادونه په څلوېښتو کلونو کې پلو ایډیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیه کارولې ده، ډلګۍ هلته ساتلې دي، د هغوی مشران یې ساتلي دي، حمایه کړې دي، د حاکم نظام مشران یې قدرت ته رسولي دي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل مشرتابه کې د نویو تحولاتو خبر ورکړی.
اسلامی دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لږ پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی.
د تکواندو د ملي لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو. په کندهار کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې عام خلک اوس د سرو زرو د خرید پر ځای پلور ډیر کوي.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دی او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلاو نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرې وکړې. پاکستانی رسنۍ وایي دواړو لوریو موافقه کړې چې په افغانستان کې خپلې فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولې چې پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټن ځایونو پر سر نندرې روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په یو ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په گاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپل فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جنوس چینل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر گاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. خغلی عبداللهیان ویلی چې په همدې دلیل په هر حالت کې دا د دواړو هیوادونو دینی او انساني دنده ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. د خبرې داسې محل کېږي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په وروستیو نامنیو ګرم بللی او په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو ګواښي هم کړی دی. د پاکستان د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي زرداری د باجوړ له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداری زیاته کړه چې که افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې دننه پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړنی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبه په ورځ د پاوز لمشر سره یو ځای پیښور ته تللی و په یو بیان کې تور ولګاوه چې په بلوچستان ایالت کې نږدې درې اونۍ مخکې د پاوز پر یو پوسته برید افغانانو کړی و او وی ویل چې په دې پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکی و. له دې مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم ورته تورونه لګولی دي، خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو ادعاوې پرون یو ځل بیا رد کړې. د حکومت ویان پر خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان بیلابیل چارواکي د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستانی چارواکي د ذهنیتونه نه مغشوشوي او خپل ټولې اندېښنې دي مخامخ له دوی سره شریک کړي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي حمله زور واخیست. د دې حمله په لړ کې ورستۍ تیره یک شنبه په باجوړ کې وشوه چې پړای داعش ډلې ومنله. د وروستیو راپورونو له مخې د 14 دریش پته کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل پاتې شي. بلاول بوټو زرداریا او حسین امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونه کړې. د 10 کې د چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندري روان دي. احمد تکل د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو د شنون کې شفیق همدرد نظر پوښتله. ښاغلی همدرد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان ګټې کومې دي؟
ایران او پاکستان د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره هم متضادې او هم مشترکې پالیسۍ او ستراتیژۍ لري. متضاد د دې چې دغه دواړه هیوادونه د ډیالوژیک پلوه له مذهبي پلوه یو له بل سره تضاد لري او بیا د دې تر شا چې کوم نور قدرتونه دي یا نور هیوادونه دي دوی په لمسون باندې دوی په سلويختو کلونو کې د خپل ایدیالوژیو د هژمونی روش ته پار دوی د افغانستان جغرافیه چې دغه کارولې د ډلګیل ته ساتلې دي دوی مشران ساتلې دي حمایت کړې دي د حاکم نظام مشران یې قدرت ته رسولې دي تر ډیره هدا پورې مرسته ورسره کړې ده. حتی هغه ډلګې تر ما باندې چې کله به جنگونه کېدل واځي خبره و چې د ایران او د پاکستان ډلې په غوږ کې معلومي وي. یو مشترک تهدید چې دوی اوس د افغانستان د فکر کوي چې دوی و طرف ته د یغه اقتصادي د یم نظامی دی او هم سیاسي دی. په نظامی لحاظ باندې ځینې نظامی ډلګې دي چې دوی دواړه هیوادونه کو یعنی فکر کوي چې دغه د افغانستان سیمه د دوی په خلاف باندې کاروي په ځانګړې توګه ټي ټي پی دی یا داعش دی او یا ځینې نور بلوز بلتون پاله ډلګې او یا تنظیمونه دي. د دوی تر ډیره هدا پوری کوشش ده چې افغانستان دغه یو ضعیف هیواد وي تر څو پوری د دوی تولیدات هلته ښه مارکیټ ولري. دوی په اسانه باندې منځنۍ اسیا ته د ترانزیت لار چې ده بدون د ټیکس نه یا په کم ټیکس باندې هلته لاسرسی ولري د افغانستان کوم یو بو دوی ته روان دي هغه مهار نشي.
د طالبانو حکومت د پاکستان د اداوي پرله پسې رد کړی دي چې وایي طالبانو د پاکستان خلاف ډلو ته پټنځایونه ورکړي. دا احتمال څومره دی چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان دښمنې ډلې بولي؟
په دې کې شک نشته دی چې د چې پی مشران په افغانستان کې وو او د پتی روشلو کلونو کې د اوسنۍ حاکمې ډلې ترڅنګ مبارزه کوله. ډېر مهم مشران د دوی په افغانستان کې چې دی هغه ووژل شول. لیکن دا چې تر کومه حد پورې ټي ټي پی په دغه مسایلو کې لاس لري په دغه وسنۍ بریدونو کې د باجوړ برید مسولیت اوس داعش په غاړه باندې اخیستی دی. په دې اساس باندې ویلای شو چې د وسنۍ حاکم مشرانو تر ډېره حد پورې که فشار هم وي خو زور یې په هغه جنگیالیو باندې نه رسیږي ځکه دغه جنگیالی یو د بل سره ملګری پاتې شوی دی. په تیرو شلو کلونو کې په یو سنگر کې یوګه په یوګه مبارزه کوله. نو اوس کده دوی په خلاف باندې کوم اقدام کیږي نو د دوی په صفوفو کې اختلافات پیدا کیږي نو د دې اختلافاتو د مخنیوي لپاره تر ډیره حد پورې کوشش شوی دی چې په دوی باندې فشارونه کم شي.
مننه همدرد صاحب. او ورسته پښتنه دا چې پاکستان اقدام وکړي په افغانستان کې دنه د طالبانو وسلوال ځواکونه د خپل ځان او د افغانستان د دفاع څومره امکانات لري؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره حماقت وکړي چې په افغانستان دې برید وکړي. دا ولو که هر ډله وي ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې هغه بستر سازي چې شوه د هغه ملاتړ چې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې لري نو دیغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د ډلګیو یا د خاصو اشخاصو په واسطه باندې خپل اهداف چې دی هغه په نخښه کړی. مستقیما زه فکر نه کوم چې دوی دې کومې قدم وکول شي ځکه د سخه خبرګون سره باندې په داخله هم د افغانستان د طرف مخ شي ځکه لاوس هم په پاکستان کې ډیر خلک په دی عقیده دي. حتی سیاسيون د عمران خان خبرې تاسو تیر ورځ واوریدلې چې هغه د بلاول بوټو و دغه خبرو ته سخت عکس العمل خودلې دی. او کچیرته د اقدام کوي زه فکر کوم چې د وسنۍ حاکمې ډلې له خوا نه به حمله کوي. په تیرو دوه کلونو کې چې موږ ولیدل په بازو د ډیورن کرې په اوږدو کې به په دوی باندې ځینې عملیات وشي. لیکن مسله دا ده چې زه په دې مطمئن یم چې پاکستان به هیڅکله هم دا کار ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی یرغل وکړي بلکې د خپل ملاتړو په واسطه به لکه په دې تیرو سلويختو کلونو کې چې کړي دي هغه د ترور مسلې ته به ادامه ورکړي او تر ډیره حده پورې به کوښښ وکړي چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې چې دی هغه پناه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې د پاکستان او ایران د بهرنی چارو وزیرانو د ورستي لیدنې او د څرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د خبر پختونخوا ایالت پولیس وایي د روان کال په لومړۍ و میاشتو کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 130 زیات سرتیری او افسران وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د خبر پختونخوا د پولیسو د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې په غصوبه کې تر 1400 زیات پولیس وژل شوي.
د پولیسو سرکاري شمیرو تر مخه کال 2001 راسي د جولای 2013 پورې سباند 1400 پولیس چې پکې د دوی افسران هم شامل دي د وسلوالو لخوا وژل شوي.
شمیرې خای د روان کال لومبه و میاشتو کې یو سل ډیر شونه سیوا کسان وژل شوي. دغه تر هغه پیغو کې په پولیسو ځانمرګي بریدونه د دوی هدفي وجنې او په دوی شهدنې هم شامل دي. د پولیسو روز منځل په مناسبت په 400 کې د زیارت پورې یو غونډه شو چې پکې وژل شو پولیس پلوانو او پولیس چارواکو مشا لیډو سره خبرې وکړې. په 1 مارچ 2014 د 400 شپقدر تحصیل قچرو په گیټ ځانمرګي بریدګر مخنیول په وخت د وژل شوی پولیس اهلکار میا نسیم الله سوارلس کلن زوی میا ارسلان مشا لیډو ته ویل
چې کله دا بلاست کېدو زما د ابو دغه شپقدر قچرو کې ډیوټي په گیټ باندې نو هغه ټایم کې دوه دهشتګرد راغلی نو په گیټ باندې چې کم هغه دوه ګارډز ولاړ وغه خړمبي وشتل خو تور صادر چول وغه د نروانو دا هغه ټارګټ نو بس ابو می ورته ډیرو وی اودره ګودره کنه بیا پښاتو نه فایرینګ وکړو بیا هم اون درې دن بیا ورلون د لاس نه اونې ولو چې هغه اسینګ گیټ نو خو نه هغه ټایم کې دا بم هغه بټنو واره نو بم بلاست شو. شکر الحمدلله ابو می خپل ځان ورکو خو بس نور قومه بچو.
یو بل پولیس افسر سبحان الله خان وای چې سو سواره وسلوالو سره د لزو مقابله هم شوي خوای کله به هم د ترهګریز د جنگ نه پښان شي.
دا زمونږ خوره ده دا زمونږ مور ده په دې زمونږ سر قربان 2000 لګبګ خاندانونه په دې کې دغه شو لکه دوی اسپینه والا ای ای جی سر پورې دا شهیدان شو. الحمدلله مونږ رسل کې دوه والا نه سو سو پیر شوی دا بالکل باقاعده پیر را باندې شوی دی او سو سو ډز شوی دی. الحمدلله ټول کپلي سوره سوره دی رب العالمین مونږ عزت را کړی دی. الحمدلله زون دا یو کور نمدا سی आवाज را نغه چې دا پلانکیز وې دغه شو نور به د پولیس ډیوټي نه کوي یا به نور دی رسل شي یا به د زوی پکې برتی نشي. زوم پکې زما زوی هم پکې وي زما رور هم پکې وي زما تر عزیز تر ټول پکې وي چې ارزه کې مقابله وي. الحمدلله مونږ الله سبحانه
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل نوې مشر اعلان کړي. د ډلې ویلي مخکنی مشر ابوالحسین حسینی القریشی په سوریه کې وژل شوی. قریشی د داعش څلورم مشر چې وژل کیږي. له 2019 کال راهیسې د داعش درې مخکنی مشران په سوریه کې وژل شوي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت په حواله جزئیات ووري.
اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لګ پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوړه کړی دی. القریشی له نوومبر میاشتې راهیسې د داعش مشري کوله. نوموړی ډلې نه دی ویلي چې القریشی څه وخت وژل شوی خو ویلي دی چې هغه د القاعده شبکې له یوې اړوندې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر البغدادي لخوا د داعش تر جوړیدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په بریټ کې وژل شو. د هغه ځایناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي بریټ کې وژل شو او د داعش دریم مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې وژل شو. د داعش ویان ابو حذیفه الانصاری بګانا وخت وویل چې ابو حفص الهاشمی القریشی د دې ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. انصاری په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د داعش مخکنی مشر د سوریه په شمال لویدیځ کې لال قاعده سره د تړلې حیات التحریر الشام ډلې لخوا هغه محل و وجل شو چې په ادلب ولایت کې د دینی ولو هڅه کوله. ویان زیاتوی چې د وسلوالو د داعش د بل ویان ابو عمر المهاجر په ګډون د دې ډلې څو نور غړي چې له القریشی سره یو ځای وو هم نیولی چې اوس هم د القاعده په بند کې دي. په 13 اپریل میاشت کې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترکیه د استخباراتو اجنټانو القریشی د سوریه په شمال کې وژلای دی، خو هغه محل داعش ډلې په یو بیان کې دا خبره رد کړه. اسلامي دولت ډله شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ځان ته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کاله وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حملې کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بل څنګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي چې تر اوسه په باجوړ کې د یکشنبې ورځې د خونړۍ بریټ په ګډون د لسګونه حمله پړه منلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاستویم. اول بده افغانستان پاړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره ووري. واشنگتن اگزامینر په خپل تازه غاڼه کې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د ورستې ناستې په اړه لیکنه خبره کړې او لیکلي امریکایي چارواکو په دې ناسته کې ډیرو ژورو مسایلو ته پام نه دی کړی. د مقالې لیکواله بیت بیلی د فاکس نیوز لپاره مقالې لیکي او افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د تراژیدۍ تر نامه لاندې د پروژې مشري کوي. په دې باور ده چې امریکایي چارواکو د دې غونډه ډیره مثبت ارزولي، په داسې حال کې چې حیاتي مسایل په جدي توګه نه دي لیدل شوي. د بیلی په مقاله کې راغلي امریکایي پلاوی ویلي دا خبرې هر اړخیزي او واضح وي، خو د افغان ښځو او نجونو برخلیک ته چې لزده کړو او کار څخه بي برخې دي پوره پام نه دی شوی. همداشان د واشنگتن اگزامینر په وینا امریکایي چارواکو د دغه هیواد د هغو ادبو په خلاصون باندې چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي ټینګار وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدینو د برخلیک چې د طالبانو لخوا سخت ځپل شوي هیر شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ثبات مسله هم راپورته شوه، خو دا نه دی ویل شوی چې د طالبانو حکومت تر کومه حده پر پانګونې او انفرادي سوداګرۍ محدودیتونه لګولي. له هغې ډلې د سنگارتونونو تړل چې لعمل شپېته زره ښځې له کار او عایده پاتې شوي دي. آستانا ټایمز ورځپاڼې چې د قزاقستان یوه دولتي ورځپاڼه ده، په آستانا کې د دغه هیواد له چارواکو سره د طالبانو د حکومتي پلاوي د غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه پلاوی چې یو شمېر افغان سوداګر هم پکې شامل دي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی مشري کوي. دغه درې ورځنۍ غونډه د اګست په 2 نیټه د قزاقستان د صدر اعظم له مرستیال او د سوداګرۍ له وزیر سریک ژومانګاریان سره د طالبانو د پلاوي له کتنې وروسته پیل شوه. د آستانا ټایمز په وینا دواړو خواوو پر څو مسایلو تمرکز وکړ. د سوداګرۍ پراخول، قزاقستان څخه افغانستان د سوداګری توکو د لیګد لپاره د ارزان لارو مندل او برعکس، ځکه چې وسنۍ ترانسپورتي لارې چې له ازبکستان او تاجکستان څخه تیریږي خورا ګران دي. د روسپانی په وینا د قزاقستان چارواکو په یوې مسلې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری اندازه باید له 1 میلیارد څخه 3 میلیارد ډالر ته لوړ شي، او په اپریل میاشت کې کابل ته د قزاقستان د پلاوی د سفر پر مهال پر دې موضوع ټینګار شوی و. قزاقستان د غراز وړاندیز کړی چې د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو برخه قزاقستان کې پرانیستل شي، څو د دواړو خيزه سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. قزاقستان اوس په ایران کې د سوداګرۍ خونه لري. اوس مال افغانستان ته د قزاقستان د صادراتو 90% اوس پنه مدني سرې جودر وړه او د غنمو اړوند محصولات تشکیلوي. د دوغو موادو د لیګ ارزان لار د ازبکستان د غلبي سټیشن دی چې افغانستان ته د مالونو د لیګ لپاره 40% تخفیف هم ورکوي. اخو بل هڅه هم روانه ده چې د ترکمنستان لاري افغانستان ته د قزاقستان مالونه را انتقال شي. د آستانا ټایمز راپور لمه خې دوار لورو د قزاقستان په دوو خارونو کې د افغان ځوانانو د زده کړو په برخه کې د همکارۍ په اړه خبرې کړي. دا مهال د قزاقستان په الفارابي ملي پانتون کې 130 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم ان یونګ د نړیوالو آزادو سیالیو څخه په کوریا کې پیل شوې دي، څلور د برونزو او دوه د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس په کیم ان یونګ کپ نړیوالو سیالیو کې د څباندې درشو هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې. له افغانستان هم اته لوبغاړي له خپلو روزونکو سره دغو سیالیو ته ورغلي دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس د افغانستان یو اتل محسن رضایی په دویم وزن کې د د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د سپینو زرو یا نقرې میډالې وګاټه. په اووم وزن کې هم اشرف شکران د کوربا جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړ او د سپینو زرو میډالې وګاټه. په بل لوب کې بیا رامین امینی په اول وزن کې وکولای شول چې د جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړي، خو په دویم لوب کې له کاناډایي سیال څخه مات او خړاو د برونز میډالې وګاټه. حکمت الله زین هم په څلورم وزن کې وکولای شول چې د عراق او کاناډا لوبغاړي مات کړي، خو د جنوبی کوریا په وړاندې مات او خړاو دریم مقام وګاټه او د برونز میډالې په غاړه کړ. په شپږم وزن کې رامش حسیني بیا د ګوام لوبغاړي په ډیر لوړ تفاوت وګاټه، خو د استرالیا په وړاندې مات او منله او د برونز میډالې وګاټه. په اتم وزن کې علی اکبر امیری که څه هم څه وخت مخکې په نړیوالو سیالیو کې چې په باکو کې ترسره شوې ښې لوبې کړې وې، خدا واري ښې لوبې ونه کړای شوې او یوازې د یوې بای یا استراحت په بریا سره د برونزو میډال وګاټه. د ویلو ده چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي په کوریا کې په نړیوالو آزادو لوبو کې ګډون کوي او تر دې وروسته هم څو نورې لوبې لري.
تال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
ورزو کندهار ته په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او سوداګري له ننګونو سره مخ ده.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوي په پوره کړي. هغه څه مدوړان دي خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلون رئیس یې ساتلی وو، لدی خاطر و پلورل چې خپل خاون ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړی.
زر سره در بدر رسول الله نیز ما زر وغه می خرج کړل، اقتصاد کمزور و، هغه مو د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوی چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي، مجبور سی چې خپل د سنگار سره زر او غاڼي و پلوري. د بی بی په خبره د لور هم مجبور سی چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اغم د زم د اقتصاد کمزورې و چې فرق یې غل سره ول بیا دی پر وړي سو و دای وکړ بل یې غدا زری خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به ورخې سی او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 20% کیراني او هغه د مجبوریت توپ څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% دي، د مجبوری سره اوري. هغه اکثر خلک چې راوري زر وایي موږ د مجبوری سره خرڅو، شي نه لرو په کور کې وړه رانی سو غنم رانی سو دا د کور مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیې مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزې بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي. هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وخت وته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي، چې له امله بیکاری زیاته شوې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لاندو خبرونو ته د خبرلانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی، د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندیدو په اشاره ویلي طالب چارواکي د رسنیو د بې رحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دی ورکړي چې د دې رسنۍ خبرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې پر ورځ د طالبانو شاوخوا 40 تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روان و برید وکړ. د یکشنبې پر ورځ د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهرلا کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا خبر شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړي رسنۍ ته د خبرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هیواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورونا څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 150 درجو لوړه شي. دبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړې چې خلک د پلمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په غذایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وای د روان میلادي کال لپاره د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې باندې 4 میلیونه ماشومان او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوس مهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته 2,03,000 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په می میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 15,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړې چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناتو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتسکی پرون د اگست 3 د لیتوانیا له ولسمشر ګیتاناس ناوسیدا سره تر کتنې وروسته ویل د ناتو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د پوینا د پاراونو احتمال ډیر دی. دا څرګندونه د ورځې وروسته له هغه کې چې د بیلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولند فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بیلاروس دفاع وزارت دا رات کړ چې ګنې الوتکې د پولند قلمرو ته ننوتی او پر وارسای تور ولګاو چې جعلي تورونه لګوي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بې رحمانه جګړې سره مخامخ دي، خو دا زیاتوي چې اوکرين به بل اخره بریالی کیږي. زيلنسکي زیاته کړه روسیې ځواکونه چې هر څه کوي خو پر روانه جګړه کې اوکرايني ځواکونه مخکې دي. د اوکرين د وسلوال پوز ستر درستیز بیګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 ثبت کړي. د پوز په بیان کې راغلي د اوکرين پوز د ختیځ باخمود خار په شاوخوا کې د ایوانوفسکی خار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حمله په شاتم بولی. بیان زیاتوي د اوکرين پوزنداراز په دې سیمه کې پر دریو سیمو هوایی حمله او پر 1500 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان لمخې روسي ځواکونه پر اودیفکا خار او د دونیتسک سیمه په پیرو او مایسک سیمه هم هوایی حمله او بې نتیجې ځمکني حمله کړي دي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اونیونګ کاپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقرې 2 میډالونه ګټلې دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په دویم وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقره میډال وګاټه. په اووم وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبی کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره پایلوبي ته ووت، خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله، په دې ترتیب د نقره میډال وګاټه. نورو څلورو لوبغاړو بیا د برونزو میډالونه ګټلي او د ټورنمنت دریمه کټګوري خپل کړې ده. لاند خبرونه مو اوریدل، تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن دغه ماشومان په کله خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي. دا چې په ماشومان باندې د غول توان نه دل وړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومه بد پایله لري، نن په خبرونه کې ل مل مسره چیرو. لمون سره مل ماده په کابل کې دی خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صافی. مل ماده خرغلاست و استریم شي په خیر غلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ رادیو ټول معزز اوریدونکو ته سلامونه درناوی. واقعا دا یو تریش په حقیقت ده. د افغانستان په لوی خارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقره حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا به څلور میلیونه په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي، په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري، دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه شاخه کارونه ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوښ مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی شي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپه دېخوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه په شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار دلاس ورکړی څومره یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور، دوی بیا شاخه کارونه کوي او د دې لپاره چې مور کار ته اړ نشي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نشي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاخه کارونه کوي او دغه کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصادي خنډ دی، پلار په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار مجبور دی چې خپل ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، د سروشۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس او تعلیم نه هم پاتې کیږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره د کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بی خبری لوجې وي، د سواد د کچې د ټټوالي لوجې وي، یا یو ډول کبیره مورته وي، دوی په وړو ماشومان باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومان د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلا په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ لخوا خانه در شرایط تامینی کی چې ماشومان ته فزیکی او ذهنی روزنه نو ورکول کیږي د فزیکی او ذهنی روزنه شرایط او تمصاید نه دي هم په کورنۍ کې هم په چاپیریال کې ورته مصاید نه دي په کورنۍ کې سره پات چلان کیږي دوی مجبور کیږي چې د دې پر ځای چې تاسو تعلیم وکړي مجبور کیږي چې کار سمخه کی او مور پلار بیا تر نه په کار کې استفاده کوي چې دا د بدو شرایط او وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومان باندې دوهم جنگونه او نامنی په افغانستان کې چې لټیرو لاسیزو راپاتې ده دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومان باندې تحمل شوی دي په ټول د سول لاسیزو کې چې ماشومان له درس او تعلیم نه لري پاتې دي هم اختصاص په دلا شور کړه دا هم دا چې د جنگ او نامنی بد شرایط باندې تحمل شوی دي او دوی مجبور شوی دي چې یوې مړې ډوډۍ په سلا خپل درس او تعلیم او فزیکی او ذهنی روزنه له یاد وباسي متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري دوی بے توجه دي او پوره پاملرنه نه کوي خپل ماشومان ته ځینې وختونه په کورنۍ کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حد زیات فشار پیراول کیږي د تربیه لپاره د درس او تعلیم لپاره دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان وو باید دوی درس او تعلیم ته او ښه تربیه ته به مخه کی مګر دا برعکس تمامیږي په ماشوم باندې پر ځای باندې چې دوی ښه تربیه سالمه تربیه پیدا کی ښه تعلیم وکړي دوی له تعلیم سره له تربیه سره او قدماندی پیدا کوي بل اخر دا سه یو سنت رسیږي چې په هغه سم کې بیا کنټرول ناشونه ده او دوی د خپل او قدماندی بیا درس او تعلیم سره په پریخودو باندې انعکاس ورکوي دا ماشومان بل اخر ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کیږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي روزګار وکړي او د مور پلار نه هم ورته سمه توجه نه کیږي او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کیږي بل اخر دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي چې دا یو بل عامل دی چې د کورنۍ له خوا نه ورته تحمل شوی دی
bale استاد دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماخام تر نو وخت لیدل کیږي چې په لار کوڅو کې ګرځي سوال غوړي دوی څومره له جنسي زورونو سره هم بیا مخ کیږي
متاسفانه بله د دوی ماشومتوب د دوی بیوزلی دا خامخا د جنسی زورونه سره له فزیکی زورونه سره مخامخ دي دوی دوی په هر ډول باندې تهدیدیږي دوی حتی وهل کیږي تکول کیږي په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالم تربیه خاوندان هم نه دي که دغه سوالګریم کوي یا مثلا شاخه کارم کوي پر ځای د دې چې په ښه رویه سره په ښه سلوک سره در سره کې بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکی زورونه سره په دې باندې سلوک باندې مخامخ کیږي په دې کې دوی درم نه دي ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه شوه د جامعې له خوا او بل اخر د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه شوه متاسفانه دا منفي پدیده شته ده
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه ایتجا مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره وړي هغه بیرون له بل مشکلات سره مخ شوی مثلا په زمي کې یخ تیری په وړي کې ګرمي تیری وي دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه د دوی دغه وجدان منی چې د یو تنکی ماشوم ګټه د دوی په کور کې ناشتي حال ده چې هغه بیرون له یو عالم جنجال سره مخی
په ګرمۍ کې په سړې هوا کې په ژمي کې په یو ناسالم محیط کې په دغه سه محیطونو کې دوی کار وکړي البته ډیره کورنۍ له مجبوریت دا کار تر سره کوي دوی کمه کورنۍ به چې هغه خپل ماشومان ارکی او ترنغلا ته استفاده وکړي په افغانستان کې فخر ده بیوزلی ده او دا ورځ تر بلې مخ په ډیرې دوه تاسو معلومه ده په دې کې یوازې کورنۍ نه بلکې حکومتونه هم ګراندي او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي له اقتصادي فقر سره مخامخ دي دوی تر ټولو زیات ګراندي په دې مسله کې ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دوی د ماشومان لاسنیوي دي او کې د دوی لپاره د طرح جوړ کی پلان نه جوړ کی دوی ته دوی د سالم روزنه تربیه لپاره دوی لپاره د کیس بو کار د زده کولو ترڅنګ د یو پلان ولر د طرحونه چې هم کسب وکړ زده کی ورسره او هم ما شرطور کی یو متوسط ما شرطور کی تر څو ترسو دغه معصوم په خپل او کورنۍ اقتصادي چارې ور باندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې ورستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور تر وړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هر ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخسي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې کمونږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک غړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان دپاره ترلاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد ته لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا نشه چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دا ته برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بیروزګاره کیږي طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړباسي چې دوی باید په ښار بازار او کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو جوړې پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي او د کار زمینه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقی لحاظ نه که دیتا توجه شی، ده هر انسان اساسی حق ده چه ده خپل ده حیات پر مخ بیوله لپاره، ده خپل ده جان پر مخ بیوله لپاره باید زن ته ده جان کولو امکانات باید برابر کی، او ده حق ده که چوب ده مخنیوه نشه کوله. ده شده ده راتون که به چوی طبعا شو راتون که منفی ده، که شده ده ده حقونو ته اساسی حقونو ته توجه نشه چه ده اساسی حق ده، که کوله اساسی حق ده. نو هر شد مطابق به استعداد، هر څوک مطابق به هغه شایستګی چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کول، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوای چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت او دا د دوی هغه لیاقت. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، کلیتر لا سکړې د لاشره د لارې نه ځان ته د ژوند اقتصادي برابرو اثرات به طبعا منفي وي، او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکي وي.
دیو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته، څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپل کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنه ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنه لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنۍ پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ ته رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومان او ترسیدګي و نسی، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې وضعیت کې راغلی سي، کله سوال کوي، کله وبو خرڅي، کله بوټ پکوي، کله نور درنه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره عقده ای ځوان لده نه راتلای سي.
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګز د کاسه میایې. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هغه څه په آینده کې هم دوی هغه څه شخصیتونه پیدا کوي، هغه څه جامع ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې چې دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیتۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي، که چېرې سالم محیط وي، خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي، او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی، او لبلې خوا ورستر بلې کاری ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي، یا ګدایي وکړي، او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي.
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري، چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي، او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره، بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي، له یوې خوا دی کسب زده کوي، او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي. نو دا یو ډېر مثبت ګام ده، او دا هم سالمه ټولنه منځ ته راځي، او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي، او
باشخصیت روزل کیږي، د کسب او د کار سره یو ځای روزل کیږي. اوس ساده څنګه ګورو چې حکومت سره لدی چې د کار زمينه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مرنه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سنگارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ ته وکړي.
د ستر انساني ټولنې د کار کول له کسب او کار څخه، او هغوی نه کسب او کار اخیستل، منشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي، نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کیږي، بې روزګاره پاتې کیږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغه څه زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغه څه مثلا تاسو د چرګان وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه څه لري، نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي، په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د ماشومانو په برخه کې کوم سازمانونه چې دي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغه میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي، او دغه زمینه سازي د وسو کې تر څو دوی په خپل کور کې دغه یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید افغانستان چې دا مېرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولای شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولای شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسیدلی، کار نسته، خلکو چې پوخه یو نیم وظیفه درلودلی هغه هم له لاسه ورکړلی، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لیږل، شاقه کارونو ته لیږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بالکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي، یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي، دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا د قطعا د حل لاره نه ده، د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چارشې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي، نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټول خوږو اورېدونکو ته ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونې لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی چستېږي مې شپټي په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی زلمیم لا ظالمی و تصویر می ما تیروزا زلمیم لا ظالمی و تصویر می ما تیروزا تیرا می پوک سڑی پا شانک سنو کی رازی سڑی پانک سنو کے رازی چستری کی میشی پٹی خوب نو کے رازی باندھے مین یم بخیال نو کے رازی بخیال نو کے رازی